ਬਏ ਰੱਖਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਵਾਨ ਕਿਆ ਦੱਸੇ ਆ ਪਾ ਚਾਲੇ ਕਾ ਅਮਾਨ ਵਜ਼ੇ ਗਵਾ ਜੋੜਾ ਕਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਆ ਖਜ਼ਾ ਤੇ ਅਰ ਨਵੇ ਯੋ ਦੱਸੇ ਲੋਏ ਗਾਜ਼ੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੇ
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغه کیږي تاسو د حرم سرای په حق له سومره په هیګي
ولادت خونه هم خونو مورزه لري ډیر خسته او تاریخي ځای ده
قربان چې سرو مال کړې له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وځي ګوا
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سو وضعیت کې ده او مسول کسانی ده بیا جوړونه په حق لا سوای
کوشش کو چې سټراکچر د زمي دراتګه پورې خلاص کړو
نن په هم دې اړه کېګو په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو بیا مول عام خلکو څخه هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالي درته وړاندې کوم قدر منوریدونکو په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو په یاد بڼ کې به په خپل شامن الله خان له خپل کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل په بلباغ کې 15 شپږ ښکلي قصر مانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو په پیل کې د علوم اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای حریم د کلمې سره کې راو کو حریم هغه ځای ته وایي چې هغه کې یو فامیل اوسېږي په خپل په حریم کې څوک اوسېږي د چا د کورنۍ غړي اوسېږي چې حرم سرای شو د حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې د هغې خدمه او د دې نور ملاقات ودانۍ چې دا لري په هغې کې هم شامل دي پاچاهان چې تیر شوي دا غی توری هم التزوړند دی
راګرزو د شامن الله خان حرم سرای ته چې د پغمان په بالا باغ کې جوړ شوی وو د مسولو کسانو په وینا د بالا باغ مساحت چې د غازی امان الله خان حرم سرای پکې ده دوه شپې تجربه زمکه ده چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټه سره کوټه د اعلی حضرت کوټه د قاشق پنجه کوټه روختون خونځه پیاده خانه د موټرو د درېدلو ځای کوترخانه حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي یوازې د شامن الله خان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده زموږ همکار فرشته مرسل هلته ورغلی او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی نورې خبرې به له هغې څخه واورو
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلې شي دود غړنه ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه ځای ځای میوه لرونکې ونې د هغو شنې پاڼې نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه وو چې د ښار ذهني نرمښتې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو بل د شامن الله خان د حرم سرای پخوا ورتګ هم ځانګړې تلوسه درلوده له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ بیا د شامن الله خان حرم سرای ته ورسېدلو یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي د د بالاباغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ ترڅنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوی؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوی ده.
کله چې وړاندې لاړ سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باید اورئ.
ولی نه، حرم سرای چې ده هیڅ نو کمښت پکې نه و. کوم ضرورت د ژوندګي د ژوند چې دي هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس زوته روانې ده، دالیز ده،
دا دالیز ده.
تاسو بیا دغه حرم سرای له سره جوړوي، څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او که به تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانی نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
که تاسو مثلا دی کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو لیک دی خاطر راځي، دا کومه کوټه و؟ د دې په اړه معلومات راکړئ. دلته به معمولا میلمانه کې ناستل که خپل د شاهي کورنۍ څوک؟
خپل غوښ سره امان الله خان کې ناستل دفتر د کاری و امده زینه بس په نوم دی برج د سات اداره.
یعنی دا کوټه و چې له دین ټول ملک اداره کیده؟
بله،
دا خو ډیره ساده کوټه ده کنه. څه فکر کوي پخوانی شاهانو آیا ډیر د کور او د ودانۍ د قصر ښکلا ته ارزښت ورکوه او کاملي کارو ته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي؟
بله،
بس د وطن د جوړولو د آبادولو.
درنو اوریدونکو، دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده، دلته صرف د یوې الماری ځای لیدل کیږي چې په اغلب ګمان دلته به خپل کتابونه کې خودل کڅنګ
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې و ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسی لري، دوه درې دروازې لري. د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه،
کله چې دغه درې میاشتې بل خار راغله دلته، فقط اداره او کنټرول دغه دفتری اتاق هم ده او دفتری کار لمدی زینه کوه.
درنه دوستانو، له ساختمان انجینر نه خوم خبري واوريدي. اوس بلې و کارکونکو سره هم غږیږو چې دلته په کار بوخته. اول دي نمبر توه
نو سیف الله ده.
دلته دی غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوي؟
زه سنکاری کوم. خپل
سنکاری کوي
او دا خښته سنکاری کوي برتل سره قصر جوړول سره.
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې دی غازی امان الله خان حرم سرای بیرته په پخوانی بڼه جوړو، نو تاسې خو په وخت کې نه وای دا حرم سرای مونږ نه ولیدلای، څنګه د څه شي له مخې نه بیرته په پخوانی بڼه جوړوي؟
بیرته نقشه دی عکسونه د شاندل ما غواړم.
نقشه عکسونه ست سره
او ورشه استالته عکسونه هم دي نقشه هم بنده.
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دي که وسنای؟
نه سابقه سخت دي.
ولی
اوس خو چې ټول خښتې بلوک دي، سابقه چې اوس خښتې ټیک دوړ مکس کار کوي.
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه، خپل څومره سره خوشاله راحتي
وسره خو موږ ډیره خوشاله ځکه چې تاریخي ځای اول جوړیږي او دلته ډیر غریب کسب وځه کس ډیر کسان دلته کار کوله خاطر.
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسای و. غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه پونوم تردن پوری مشهور دی. د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول، خو یاد شاید یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبوره شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکاني داسې وخت ته ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ.
چه بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے او پاچا لے کا امان و زیر گوار.
دا سوال کیږي چې د شاه امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی و. غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار یې 1920 میلادي کال کې پیل او په 1924 کال کې خلاص شو. یاد حرم سرای په کورنیو جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو. دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسوي له دوو تنو څخه مو پوښتلي دي.
تو ورغلی و ډیر خسته زده خوله زده تاج محل ته تللی و، تاج محل هم لیدله تاریخي زده. لاور ته تللی و، لاور کې هم تاریخي زده ده بچایانو.
نوم امید ده او ولایت می بلخ ده. ولایت خونه هم خونوم می اوریدله ده و ډیر خسته و تاریخي زده ډیر خده باید تاریخي زده سره باید تو ګوري خده مده پاره.
شاه امان الله خان بالابخته چې حرم سرای هم عمل ته د ملت کور نوم ورکړ او یو شمېر علما، وکیلان، د لوی جرګې غړي او قومي مشران بالابخته راغوښتل او په مهمو ملي مسایلو یې بحث ورسره کوو. د خپلواکۍ جشن، لوی جرګه او ورته ملي مراسم به د شاه امان الله خان په بالابخ کې دایریدل او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو. دا چې مسول کسان د شاه امان الله خان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي زموږ همکار فرشتې مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنه درکو
د پغمان په بالاباغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ کړ، څه رقم یې جوړ کړ؟
بالاباغ یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو، خو دا ډېر یو ساده شکل یې لاره. وروسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسېد، غازی امان الله خان د اروپا سفر نه وروسته د چلته خارج کې د مانی وکتل پیشرفت دی وکات، نو یغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید حرم سرای ته سو پیشرفت ورکین.
ل کوم کارګرانو نه دلته کار واخیستل؟ س انجینران د کوم هیواد و؟ نور کارکونکي څوک و؟
اروپאי انجینران ول او کارګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول.
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم صاحب باندې رغیدلای؟
دا مانی چې دا په کلاسیک اروپאי شکل باندې ورغول شو.
د غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې وې، آشپزخانه و نور کوم شیان دلته و؟
دلته سلیری شو تا شتون لري، دوه پکې آشپزخانی دي او یو حمام ده.
څه فکر کوي والی غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ؟
پغمان سو خو بیان لرل چې خو سرسبز ډیر زیات و، بل دا چې ګوډی کې به هوا گزاره حال هوا و یخه بو، بل دی امان الله خان پیدائش پغمان کې شوی.
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دي، څومره ارزښتناک دي؟
دا زمونږه غا تاریخ، زمونږه فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي. کچیرته دغه تاریخي ابیدات لرو، داشتونو لري، مون کول شو خارجان جذب کو، خارجان سفرونه افغانستان ته راغو.
درنو دوستانو، شامن الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بالاباغ په څیر شنې، ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي، خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسېد. له یوې خوا د افغانستان دښمنانو او له بل لوري له هیواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و. بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ، جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. دا وه ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښې چارې.